اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي، د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدي بودجه تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای دا ده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې. دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج، په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو اوس چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړی د هیواد ته، او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامع بین المللي لخواله تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې، عادي دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي، یعنی عادي عادي کارونه. یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړی دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلی رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وردی پاندې خاطر باید ډیر ژر د هغوی حقوق د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې دغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، دغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه ولاندې کړی نه ده. بعض وقت دوی ویلی ده د طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی د طالبان و اولی رهبر ملا ماد عمر دا موضوع په اول دوره کې ولی دا موضوع انتقاد نکرد. یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پوخلیک دی، په شریعت کې ډیر پویږي. اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري. د اسلام په ټول تاریخ کې په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. پا همده خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مسئله مطرکیگی، د خلکو د پول غصب مطرکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کهو په دا مسئله که.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهی سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ کلک هم وي هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامعه مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زموږ ټولنه چې دی د حقوق پوهانو ټولنه، د موږ مسؤلیت و مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسئله که موږ آزریو چی مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلق غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق غواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړې ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړې ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چه د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چه او کال بلکل هم ده طالبان زامت مقاومت وکری. مگر زب بلکل مطمئنیم چه نتنا متقایدین ده افغانستان ده خلق و حقوق، ده نجون و حقوق، ده خز و حقوق حتما باید چه اعاده شی. ده خب بلکل یک پرنسیب ده، ده یو انسانی مسئله ده، ده یو اسلامی افغانی مسئله ده.
حاکم نظام تبا دی دوی ده کرنه چوم رزیان و رسی؟ که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که آغا سپینگی رای ده، پیاو نوه نه پیاو نوه دی طور حقونه تر پولان دیدی، مثلا ام داوز منگو تاسی دی متقاید پا حق باندی خبری کهو. دی دوی خپل نظام تا دا کرنی چوم را زیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه کی، رهبر دی طالبان، دغه زعامت دی طالبان، دا تندرو از زحامت دی طالبان باید زان پوکی، باید خپل سر خلاص کنی چه ولی پا داغه دری کال تیر شو، دری کال و سلور میاشت، ولی دی اغوی حاکمیت لاتروسه دی جامعه بین‌المللی لخواله پرسمت ندی پیجندل شوی، ولی دا مسئله باید دی زان نپختنه وکنی. اصلی موزله دی طالبانو دننه پا افغانستان کده، تر اغه وقت پوری چه طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پرسمت و نپیژنی د مشروعیت مسله الکیگی نه. در هغه وخت پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوشوی چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدی قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خند دیر پر مفهومه. اوس پدی باندې بام خبری وکو، یو متقاعد په کور کې ناست دی، اغا ډوډۍ نه لري، اغا جامې نه لري، اغا کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مگر دغه پر رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی، دغه تن نه پټی، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب پر رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري، دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیواله ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلق په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیگیشن وایي. مورال اوبلیگیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغسې کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړی ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړی ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کجدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هره میاش کې تقریبا 180 میلیون دلار افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون دلار الکیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، چې پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت هم دسی پاتی سی متقاعد تا دیگه خپل حق دیگه خپل خواره و دی کلونو کلونو حلی زلو مزد بیرتا ور نکرل سی وضعیت سمرا نورم کارکیچان گوره خپل متقاعد سمرا مایوسه سمرا ناومیده کیگی سمرا روحی او فیزیکی وضعیت نورم خرابه دلی سی پا دیگه کراتا و غگی گی
متاسفانه روحی و روانی وز خو بالکل خراب ده زگمان کوم چه خلق چه دنن پا افغانستان که وسیگی تقریبا اکثریت مطلقی روحی روانی مشکلات لدی وز دیر بد حالت ده که دغم ده فقر مسئله تر 90% زیاد وی پی او جامعه که معلوم دار چه روحی و مشکلات مطرح کیگی داخل یو نورین چه ورتوایی یو فاجعه ده متاسفانه پا هم دی خاطر مثال ده متقاعدین ده افغانستان تقریبا ده خپل کورنی سر 2 میلیون ترسیگی یعنی مانای داده چی ده 2 میلیون ده فقر پا مرز که جوان کوی پا هم دی خاطر ده لوی یو فاجعه بشری ده او دا مثلا ما همیشه مطرح کرده مخصوصا دنن پا افغانستان که ده تلویزیون سر چیز ما سر مرکه که از همیشه ده خبر مطرح کوم چی یو عدیز ده پیغمبر اسلام یو حدیث ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده
بله
همیشه ده طالبان و رهبر تا مخاطب کرده چه تاس مسئولیت اصلی مسئولیت باید داوی چه ده کفر دروازه باید بند شی په افغانستان کی ده بله. کفر دروازه سشیده ده فقر ده اما متاسفانه در افغانستان که دا تندرو زعامت در طالبان پا دا اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت انسانی مکلفیت افغانی مکلفیت ده پا دا مسائل که اهمیت نورکوی او پا دا اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست که پا افغانستان که ام افغانستان خلکو تا ضرر اغا که آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
مهرباني صاحب مهرباني
درندوستانو دا ودیدونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشولې لموږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست اللهمبال او ملګری
کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونې له منځنۍ زده کړو او تر 2 کاله زیاته موده کې چې له لوړو زده کړو یې منع کړی دي همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی په دې لړۍ کې به له دیني عالمانو واورو چې آیا واقعیا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري نن له دیني عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو خانزیب صاحب ډیره منن چې را سره یاست په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه علم حاصلول زده کړې کول کاغه دینی دي کاغه دنیاوی دي کاسری دي دا په نارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي او تر دې پورې چې د زنانه او د حقوقو په باب کې په مقدس قرآن کې سپیزلی کلام کې خدای پاک باقاعده یو سورت د سورې نساء په نامه باندې راولې کو د زنانه او د حقوقو سورت او په هغه کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه تر ننه پورې د بد مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محرومه دي د علم هغه شان ته کې اسانۍ هغه ته نه دی او نشته دی نه دی ورکړل شوی نو اسلام دا د علم خلاف نه دی علم که زنانه ده که نارینه ده علم دې کاغه دینی دې کو دنیاوی دې د علم تفریق نشه ځکه د علم صفات دا د خدای پاک د ذات ګڼلې شوی دی غالی میاد شوی عالم الغیب یاد شوی دی او انسان په دغه صفات سره متصف کوي البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمنګ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه د منګړي روس سپادي په ژوند جوا کې په تمدن کې په پرمختګ کې په جدت کې نو د پښتو پښتنواله او د افغاني ټولنې خپل روایت دی خپل کلتور دی او د پښتو پښتنواله او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ذات باندې نه دی نن هم د پښتونخوا په خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو د زده کړې کوي ډاکټرانې دی جوړیږي عالمانې دی جوړیږي په هر حواله انجینرانې دی جوړیږي نو د خپل کلتور د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظر د زنانه په علم باندې په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی دا مناسب نه دی نشتره په اسلام کې د صحابه او په ژوند کې د صحابیاتو په ژوند کې ډیر داسې مثالونه موږ ته ملاویږي عائشه رضی الله عنها چې بیبی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو ستر عالمه ده ام سلمہ رضی الله عنها بیبی حفصه رضی الله عنها یا داسې نور ډیر صحابیات دي چې هغه یوازې دانه چې دلی علوم او په هغه لرله هغه عصري علوم دغه زمانی چې کم دي کتب دي ک نسب دي ک شجری دي ک ادب دي ک تاریخ دي نو پرې ټول علوم باندې د عائشه رضی الله عنها په شان ته کې زنانه دا عالمي وي او باقاعده نارینه براتل نارینه صحابه براتل او د عائشه رضی الله عنها نه به علم حاصل ول او زده کړه به کوله پښتنه به کوله نو زمونږ فکر دا دی چې دا اسانۍ ورکول د ادارو یا د کلتور د روایتو دننه د زنانو د لپاره چاپیریال جوړول او د حکومتونو او د ریاستونو ذمہواری دي په بشپړ توګه باندې بندیز داخره وینه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې دنجونو پر تعلیم باندې بندیز وي، خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغه باندې بندیز لګولې دي. تاسو دغه ته څه ډول ګورئ؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو مشته وایست
د اسلام د نظر خو موږ لنډ دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي. مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې همیشي په نړۍ کې میشي به او 50 هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي، دوبۍ، قطر هم راځي، انډونیشیا، ملیشیا هم راځي. پرې ټول هیوادونو کې دغه خپل روایت او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدودو دننه د زنانه او زده کړو ته حالات جوړ کړی دي. هغه عصري زده کړې هم کوي، دینی زده کړې هم کوي. په خپل په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي سکولونو تمځي، کالجونو تمځي، پوهنتونونو تمځي، مدرسو تمځي. تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی د درې ورځې او د څلوېښت ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار تزي بار سیمو کې هغه وخت تیروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغه وکړي. نو زما په خیال باندې په کار دار معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده دا مذهبي نه ده، دا سیاسي مسله ده. و سیاسي مسله ده، د دې نه مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي، په تاریخ کې هم موجود وي او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایت یو مذهبي ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. نو جید رائے ده، درست رائے ده چې جیر اسلام په نظر کې د پیغمبر علی السلام د حدیث پر وړاندې کې د علم تحصیل د علم حاصلول کاغه دینی دی کاغه عصري دی نو دا د ټولنې ضرورت دی او روا دی، جایز دی، وس نو ورکول کیږي. زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له همغږ پکار دي، ټولنې له همغږ ورکول پکار دي. که د مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي دا به دغه یو نظر ځان لای ادارې دی ول جوړی کی سحر کې دي نارینه ځوانان زده کړی کوي، مازیګر ماسپخین کې دي د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی ځان لای ادارې دی جوړ کی ځان لای ادارې جوړول خو څګرانی نه دي.
بل مولوی صاحب پر دغه موضوع باندې زه غواړم چې بل پښتنه تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا شونځي دي ورته جوړ کړل سي یا جلا سنفونه ونجونو الکان ته جوړ سي. په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا و، د نجونو د مکتبونو معلمان هم شذې وي. آیا دا له شرعي لحاظ یو ښه سیستم نه و تاسو په نظر؟
بالکل، چې معلمانه معلوماتي کمیډي او هغه زنانه دي تورسري دي دا بيخي د روايات او د اقدار مطابق دي. او مطلب دا رې چې ستونزه یعنی دا په 2-3 کال کې جوړه شوله، 2-3 کال کې جوړه شوه به افغاني ټولنه په دې شل کال کې غډیر تغییر وکړلو، ډیر جدت رااله، ډیر نوښتونه رااله. نو موږ دا غنو چې په کار دادا چې په یو عمل کې په یو کار کې کوم خرابې ده، کوم فساد دی په کاردار چې هغه وستل شي، په زیات دی معنی چې ته دا عمل په بشپړ توګه معنی مخنیوي وکړ او دا زده کړې د مینځنه ویسي. نو سباله د زنانه او ناجوړتیا راځي، رنز راځي، هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه د زنانه طبيبه وکي. دا سي نور ډېر اړخونه شته د جوان جواکو چې د خپل روایت او اقدارو داننه زنانه زدکړم کولای شي، عصري علوم هم حاصلولای شي، او کار یعنی په اسلام کې د زنانه تجارت هم جایز دی. ډېر صحابيات داسې شته، د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مثال زمنګ سره شته چې دا غي بيبي با کار روزګار کولو. دغه رنګه نور ډېر صحابه په مثال کې شته چې خاوندان د غي مړو پیغمبر علی السلام په تاکید کړی دی چې تاسو زنانه دی روزګار وکي. ډېر داسې روایت شته چې پیغمبر علی السلام له زنانه رالی ویل د نارینه او صدیر کې نه زدکړې د نړیری کې زنانه ته یو ورځ جلا کو خاص کا. پیغمبر علی السلام د زنانه زدکړو د علم د بار بیل ورځ خاص کړله. د نارینه او صبیات پیغمبر علی السلام کړي د زنانه سه هم بیات کړي دي، او په غیر د لاسنیوینه پیغمبر علی السلام دا غینه زوبانی اقرار او له وزخېستې دي. زمنګ په فکر باندې اسلام ژوندې دین دي، نارینه زنانه د انسانان دي، حقوق منل شوی دي، د برابرۍ په بنیاد منل شوی دي، او ټولنه نارینه او زنانه په شریکه باندې چلی ک چرته یو زنانه تعلیم یافته شي، باسواده شي، نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي. که زنانه د علم نه لري نو دغه نتیجه به دای چې په جامعه کې په ټولنه کې به ډېر کمی راځي، او د یو نسل تربیت او پرورش کم نه پدې کې وسون زمخه درازي.
مولوی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او شیګړې خبره کوي، او د شذو او نارینه حقونه یو برابر دی، او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي. پرنجونو د تعلیم او پر شذو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد سخت اغیز کړی دی. د دین له نظره د خلکو په ژوند اسانتیا رامنځته کول څومره مهم دي تاسو په نظر؟
ډیر زیات مهم دي، او دا د وخت ریاست او د واکمنانو ذمہواری جوړیږي. بیا د افغانستان په شانته کې یو ټولنه یو ریاست چې جنگونو تباہ کړي دي، غریبی ده، بیروزګاری ده، بې سوادي ده، د ژوند جوګ د لپاره افغانان روان دي، افغانستان نه بار هیوادونه نړۍ ته روان دي. نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ، د ژوند نورې اسانۍ حق ورکول هم لازم دي، او به بدبختی زمنګ ادا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي، د زده کړو ادارې عام نشي، نو دا غي نتیجه به تېز پدی. پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې منګه اوسېګو، نو دلته 15 لک آبادی د زمنګ د باجوړ د دې سیمه صرف او پدی کې د جنونو د پاره صرف یو په هنځې دی، یو ډیګری کالج دی. یعنی تاسو سوچو کې د 15 لک آبادی د پاره به یو ادارت څنګه کفایت وکي؟ زمنګ فکردار دی دا ادارې د افغانستان ټول ولایتونو ته د نارینه او د زنانه او د عصري او دینی علوم ټول پراخ کړي شي، او به د غیر پاره دی یو میکانیزم جوړ شي او تګلارې جوړ شي په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز، د دې په نتیجه کې به پټرولونه کې کمی پیدا کیږي، زیان به پیدا کیږي، نقصان به پیدا کیږي. دا غي نتیجه د وای چې زمنګ ټولنه باندې کمزوري شي، دا غي د سندو د مسایلو حل به نه راوځي. په پروختون کې به د ډاکټرانو کمی راشي، د ژوند په نورو برخو وړخونو کې چې ډیر داسې زنانه شې چې خاوندانې مړ دي، کونډې دي، یا ډیر داسې انجونې چې اعتمادي دي، چې هغه په دوس عصري علوم زده کول، انلاین کورسونه او بزنسونه هغه کولای شو، بل کورونا به ساتل، نو دا غي د ژوند وسيله ختمه شو. شه د ژوند وسيله ختمه شو، ریاست دا غي کورونا نشي ساتل. حالانکه د مدینه پر ریاست کې دار معشوم د پاره تنخواه کې کودل بکیدل، په کاردار چې به په کور معاش ورکړي شي، په کورم د معاش کې پایت نشته دی. دا غي په کار، ژوند، په تجارت، په تعلیم اسلام بندیز نه لګي، خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي. نو بیرې د دغه نیمه طبقه، نیمه ټولنه، نیم انسانانو مسائل حل کی، دا نشي حل کېدی. په کار دار چې هغه ته زمينه مساعده کړي شي، هغه ته چاپیریال جوړ کړي شي، د تعلیم سره سره د کار، روزګار، ژوند او د هنر حق هم نارینه زنانه دواړو ته شته دي. د پښتنو افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیدارم کوله، ګډین د غرنه به ګډې او خشاک هم راوړلو، ګډې بزی او څاروي به هم ساتل. یعنی دا نه غني چې زنانه ټول عمر په کور کې نه سره زنانه کار کړي دي. په پښتنو افغان ټولنه کې نو معنا دار چې زمنګ ټولنه دا د نارینه او زنانو په اشتراک چلیدلې شي، د خپل اقدارو دننه ټول حقوق دي ته برابرول، دا ضروری دي، دا فرض دي، دا لازم دي. که دا نه ورکول کیږي نو دا غي نتیجه به دی چې به بډه رغټه محرومي او مسائل پیدا کیږي، او هغه به دی چې په واس کې نه چاله کی.
مولانا خان زیب صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مخابره وکړې. لیدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکمه ولید. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډیره مننه. آزادۍ رادیو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او کاغذ نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ میلمانه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د ازادي راډیو لاره نه اول سلامونه ونکه هله تاسو د یاد د غیر راډیو لاره نه ټول اوریدونکو ته سلامونه ونکه هله وړاندې کوم زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغلته اوسېږم یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولی بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویلې د پکتیا کې او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم
که راشو دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېره یو ښه دوره و پوهنتون مې دا اوس ویلې ده بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده او پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلې هغهلته مې لیک دسې اخوا دې خو بس مشکلاتونه و خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو او بدبختانه سه مایوسه په ډېر سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه ولې په داسې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل یعنې د اوسه منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي و دومره معاش یې نه و د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوی ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی و ما غوښته سه زه وظیفه وکړم یعنې وخت مې نه سو پیدا کوی بیا په اخر کې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سه هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه و که نه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده ورو یعنې هغه لیسانس مهم سو باید څوک هر څوک لیسانس سوي باید ماسټري ولري دکترا ولري ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم ولې په داسې زه زما قوي نه یي زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم یعنې که نه سه داسې وګورو د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده مګم اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکړ ما پوهنتون وویلې هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل دوه سمستر پاتې شو لږ ګډوډي و اوس امارات سره راغله بعد له هغې نه سه بیا پوهنتونونه شروع سو بیا هغه کوشش م وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی پوهنتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کومه رشته ولوسته
فعال ده خو مرکز خو نه د ښځینه وو لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه وو لپاره
اداره او
ډیپلوماسي
دا مو خوښېده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ
بس تړلی دی هو خو هسې نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه مونږ خو ټیلو سره کار کوو کنه زه خپل د افلاق د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایی پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فز لپاره مثلا فزید دغه پروژې نه برخمنه سي فز باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ باید څو سمګ په خپل حق وو درې کوم دا پروژې سي د خود کفایی لپاره
د خې موضوع تاسو یادونه وکړه چې کلیوالي خزې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15 مده کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلی دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو سمو او تاسو وه کلیواله خزی خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به وو مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د ښځې ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار و موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م توفیه ورکول مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بله تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو د بېوزلو ښځو د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه لی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا هېڅ ضرر لري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتې هغه باقیمانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور نور مشکلات ضرورت پې حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر د څه تقریبا د 20 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغه سې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شوارونه پخوانی تقریبا په یو بل باندې باندې تکراریږي. وای چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي. دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري. د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی یم، زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې ده، هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي. زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماش اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سې پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کله تبعیض نه خبره تېره شي. یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه چې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه هم نظارت کوله، سهای موږ دا سروې کړی وو، د خلک په ځای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بهدسې پټه پوله به زړل، څومره خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هرې وایي په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه زن شي که نه، هرې وه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نورې صاحب زده کړې کړی دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلی، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې د هغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کول پنتونی مو ویل بعد لغه نه پنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس می ورته ویل سه ولو چې کته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کیږي نو د څه د سزده دی هغه دم زړه وزي اوس دلته شخصي پنتون د درنا په نوم سره قابلیت او نرسنګي د پیرته می پویږي کې اوس ورته داخله وکړو سره پنتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکی خمه ژورنالیزم سره علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب شو او دا بل لورکی میسج ما درته وکړ چې دوله سم نه فارغ دي د بس د نظامی هغه سره علاقه لرله دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وای ما نو اوس دا بل برسې ورته معلومات چې پیتا ته باندې غلطه سپټ نه مو کوم ته باندې زمزم دی ویل چې زمزم نه وای او زه بس کله خدای یو رحمت زی بیا افسری وای ما تاسو سره څه وکړ
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدلې یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی لیدنه وکړو نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي کړو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي وکن کمخت راغلی ولی په دې څه اوس ډېر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغه سې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعاً تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې م توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو د هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کوم مځکه څه شګلی نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د باغامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي څه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مدري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هم هغه مرسته ورسره کړو
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د هغو سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مور ته جوړ کړې وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اس ال سي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده بل ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او ملک سروې کابل بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړې وو کنه اوس یې هغه دوه دوه میګ ونه چې رامیتر جوړې کړې بس هغه ته مصاحبه مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دغه میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچی وزيږي او کنر وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو رامیتر جوړې کړې مثلا د دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ چې هغه غوایي که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی غي اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوایي خرڅ کړې ده دی غي ایواز باندې می اخیس یغی دیغه نسودنې جوړې کړې دي، یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر رسولې ده، په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې، په ځینو نور برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوی شي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مقدار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپل 9 کاله ما د جندر بخش کې مقدار کړی، یو کور کې سزت للی، مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار اخلي دی، د ښځه په کور کې حق نه لري، دا یې مور دی، تا نه دی دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه، صدا خپل منګل و اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی و، چې یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د هغه خبره په باره کې له برکت کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې، کوای شي چې داسې راته ووایې چې په کلیوالي سیمو کې د دې اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې سیمو کور، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول، کار به کول، خپل وظیفه به سر ته رسوله، اوس هغه نصیب و. یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پکونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د خزو وضعیت؟
په کلی کې خو والا مخکې ښه و، مخکې ښه و، اوس بېرته مثلا په خزو باندې شروع ده، مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه ای بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنه وله، دوا وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه ای دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي، دوی نارینه سره څه ورکړم ته فکر ده کنه، دې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مو کوله. هغه د لومړني انتخابات چې د کدي د ولسمشري انتخابات او کدي ولسي جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی، نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا دې سيناريو نه، اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه، دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري، خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي پوي، تاسو باور وکړئ چې دې څه خزي وسه د لری پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله، دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو، هغه یوانی مناري نه و سیده یوانی مو زورواک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم، یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله، هغه راګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې، داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرې؟ که خوږه خاطرې
سکله دوی راغلو پنتونونه په خزو باندې باندې، یعنی موږ ډېره مایوسه وکړه. سمه که شخصي پنتونونه مو ویلې پیسې ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده، دا نه دا خوږه خاطره ده. سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ، کنه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زیا او زیرې کوم پښ پښتانه سي تاسو پنتون بیرته شروع شو.
ښه،
یعنی ډېره خوشحالی ځای اوس موږ، یعنی امیدواري دې موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې.
بله بله، میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی نه لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څخه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلاً په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ، د ازادي میلمه. او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رونډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته.
گلی رو رو شون پنگڑو دے گرانی رو رو وقت ماں خام دے گلی رو 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 رازا گلی رو رو رازا رو رو رازا گلی رو رو رازا وقت ماں خام دے گلی رو رو شون پنگڑو دے گرانی رو رو گلی رو رو چھوڑ دا بنگڑو دے گرانی رو رو وقت ماں خام دے گلی رو 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 رازا گلی رو رو رازا رو رو رازا گلی رو رو رازا بلے بلار یما پلار کی رہیں جاتا پا انتظار کی بلے بلار یما پلار کی سکھ شکیاں نشی پمنگ مت لیلا سکھ شکیاں نشی پمنگ مت لیلا او وزما خام دے گلی رو رو شو دا بنگلو دے گرانی رو رو